آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوه بل خبرونه ته مو ز اسد الله لودین هر کله کوم په دې اونۍ کې اوریدونکو تر ډیره له پاکستانه د افغان کډوالو په راستنولو باندې پیغامونه راته پریخي دي اکثره دغه اوریدونکو د افغان کډوالو په راستنولو باندې اندېښنه لري او وایي چې د محل په افغانستان کې دننه د دومره لوی شمیر افغان کډوالو منلو ته امکانات نه دي برابر تاسو خبرې چې د پاکستان حکومت د نومبر ل لومړی د چباندې ولسلکه د دوی پټکو بیا اسناد افغان کډوالو در ایستلو لړۍ پیل کړې ده دا چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری له دغو کډوالو سره چې اسناد نه لري څه ډول مرسته کوي موږ په همدې ارتباط په پاکستان کې د یونیټ سی آر له ویاند قیصر خان پریدي سره هم مرکه کړې دا مرکه وروسته راځي د غراز د دې پروګرام د پایڅو شیبه د ورکوشو عزیزانو او د هغوی د مندلو پیغامونو ته ځانګړي شوی هله د چا هم را سره واوري خو راځي پایل د اوریدونکو په پیغامونو وکړو
سلامونه نیک هلی او احترامات میمنه حق مریم لپاکتیار یو بلسوالینه دا پاکستان چې کومه پریکړه دی افغانانو اړکړې دی وستلو پاړه دا هیڅ دی منلو نه دی دا یو ظالمانه پریکړه ده او پاکستان دی قانون لمخې هیڅ حق نه لري چې افغانان دی خیبر پختونخوا او یا دی بلوچستان سیمې څخه وباسي او دا دی افغانانو خپل خاور خپل ځای ده خو متاسفانه چې دلته یو په افغانستان کې کمزوري حکومتونو د څخه دوی دغه استفاده کوي دی غو دی دریزنه دی غو دی ورتیا نه چې غو ډیر پټیټه سطحه ورتیا لري دغه نه دوی سو استفاده کوي او افغانانو باندې ظلم کوي هیڅ نه منلو نه ده مې دغه پریکړنه دوی لسره غوړ وکي
د ازادي رادیو دا اوریدونکو کارکونکو ته زما سلامونه ورسېږي د ازادي رادیو څخه زموږ د غشتنه ده چې د افغانستان د عام ولس سره چې کوم ولس چې په افغانستان په پاکستان کې وسیږي نو دا غو سره دلته ډیر سخت ظلم روان دی پاکستان هیواد کې ډیر ظلمونه ور سره کوي نو دا زموږ ځغ دي تر لوړ مقامات پورې ورسیږي نو دا خو خوارو غریب دی یا د مریضۍ د فار راغلي دي ډاکټرانو ته د دې سره ولې دونه ظلمونه کوي پر دې باندې نور دا ظلمونه ودرېږي ظلم جنور د دې ولس سره نه کوي دا خو یو لاد اس چې د پاره نه راغلي خو څوک د دوا د پاره راغلي دي څوک د خواري او مزدوري د پاره راغلي دي نو دا زما ځان تر لوړ مقامات پورې ورسېږي وسلام
السلام علیکم زګل علي حکمل د یلمن ولایت نوی ولسوالۍ خبر کوم نو ما د ازادي رادیو کارکونکو دا یل د ورور د پاکستان زلمونه وګورئ چې پاکستان زلمونه د زلمونه کې چې په افغانان تر غاړو کشي تر پټوانه کشي نو اخیره زلمونه نه کې کده زلمونه کې تقریبا اخیره به مشکل جوړ شي چې په ټوله نړۍ کې بیا ساره نه یعنی پاکستان مقابله به خدس نه ورته ملمش د مقابله به خدس د افغانان خوشحالي ورته کوي نو ما د نړیواز د اهل چې باید د افغانستان مجر ظلم نه وکړي
السلام علیکم دا ازادي ریډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیکه هلی وړاندې کوم غواړم چې زما ژغ د طالبانو تر مشرانو پورې ورسی د طالبانو د مشرانو څخه می خواهش ده چې د پاکستانی مشرانو سره د خپل خبرې وکي تر څو چې د افغانان په پاکستان کې اوسېږي چې قانوني اسناد نه لري اخو لواړه د غوښیان خو د لیپات سول لیلام سول پاته سو دغه کم کډوال چې د قانوني اسناد چې لري هغه هم په ویره کې د خپل شان خرڅوي او دغه شمسیانی دغه موټران دغه کم ژوندګي چې دلته ده دا په نیمه نیمه باید لري خرڅوي نو دوی زی افغانستان ته په دواله سره باندې د دوی شان ګرځدلې پاته سول باید چې پر دې خبري ورسره وکول سي چې تر څو چې موږ څونه ټیم را کوي او موږ دلته اوسېږو اوس موږ ډېرې ډېرې مصرفونه دلته کړي دي نو موږ نسو کولای چې داسې یو دم د پاکستان څخه ووځو که موږ ووځو موږ به شیان په نیمه نیمه بیې خرڅوو او بیا به د پاکستان څخه ځو چې پر دې خبرې سوی وای تر څو چې موږ دا ټیم را کول سوی وای نو بیا به موږ تللي وای اوس موږ دا یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ یو زیات خلک قانوني اسناد هم لري دوی دا رقم وزي چې خپل شان په نیمه بیه خرڅوي، د 20 لکو روپو شی په 10 لکه خرڅوي، په 15 لکه یې خرڅوي. بس ځي په ویره کې دي. نو زما خواهش دا دی چې پر دې خبرې ورسره وکول سي، او زما غږ تر دوی پورې ورسیږي چې اوریدونکي هم په دې خبر سي چې دا رقم مشکلات دي، د مشکلات سره مخامخ یو. او سلام، یو جهان مننه.
سلامونه د ازادي او اوریدونکو د پروګرام درنو قدرمن اوریدونکو او کارکونکو ته هیله ده چې روغ جوړ خوش خوشاله او د صحت چمې بم پرتنوي. بیا هم ستاسو امغه بخوانی اوریدونکو محمد انی پلهام یم د زابل ولایت میزان ولسوالۍ څخه هم د پیغام درته پریږدم. دا کوم پریکړه چې د پاکستان حکومت کړی ده، دا متاسفانه چې زموږ د کډوالو ورونو او وطندارانو په مقابل کې ډیره ظالمانه او یو ډیره بحرانونکې پریکړه ده. هیله امید لرم چې دوی بیرته هم دغه پریکړه واخی او د خپل پریکړې او د خپل همدغه پلان باندې لسره غور وکړي، تر څو همدغه بیچارهګان ورونه چې افغان ورونه چې په پاکستان کې 45 دېرش همداسې 40 کاله تیر کړي دي، هلته یې خپلې شتمنۍ، کورونه، زده کړې، ټول اولادونه په خپلو هغه کارونو باندې بوخت و. متاسفانه چې اوس افغانستان ته راسي په دغه سخت ژمي کې، همدغه یخونو کې، همدغو سختو شیبو کې به دوی څه کوي؟ دا څرکه ملګري ملتونه دي چې زما لپاره ملګري ملتونه دي، خو د پاکستان لپاره بیا هیڅ شی هم نه دي. د ملګري ملتونو له نړیوالو، خصوصا د امریکا، روس، چین، همدارنګه برتانیا، فرانسې څخه مداخله ده چې تاسو د ملګرو ملتونو هغه مهم غړي یاست، پر پاکستان باندې فشار راولي، پاکستان ته ووایي له کوم قانون له مخې تاسو همدغه پلان عملي کوي. د بشري حقوقو حقوقونه تر پښو لاندې دي، اسلامي حقوقونه تر پښو لاندې دي، انساني حقوقونه تر پښو لاندې دي. متاسفانه چې پاکستان یو داسې کار ته مخه کړې ده چې هغه به دا کار کچېرې پاکستان عملي کوي، دا به د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو داسې کین بغز، عناد او حسد رامنځته کړي چې بیا به دغه کین بغز او حسد به په کلونو کلونو له منځه نه ځي. نو زه همداسې خپله چې زه باسواده سړی یم د دې وطن، دومره خپه یم د پاکستان په دې پریکړه باندې چې هیڅ تصور یې نسي کېدلای چې څنګه همدغه مشکل له خپل ذهنه وباسم، په څنګه طریقه باندې له خپلو کډوالو ورونو سره کومک وکړم. په دې حال کې به زه څنګه کومک وکړم چې زه خپله په اقتصادي ستونزو کې بوخت یم او زه خپله هغه خپل مشکلات نسم حل کولای چې بیا ماته 10 لک تر 30 لک تر 2 ملیونو پورې افغان کډوال زما وطن ته راځي. په دغو سختو شیبو کې بیا هم له هغو افغانانو ورونو څخه ډیره مننه، د دوی تر احساس جارسم، د دوی تر هغه میلمه پالنې جارسم چې دوی وکولای سوای چې راغلو میلمنو ته ګل په غاړه کې وراچوي، یا د هغوی تشویقوي، هغوی ته هغه خپله پښتنه مینه وړاندې کوي. ډیره مننه جار تر همداسې افغانانو سم غواړم، همداسې افغانان ژوندي دي، همداسې افغانان هیله امید لرم چې نور هم همداسې افغانان ډیر سي، تر څو زموږ د وطندارانو لاسنیوی وکړي په دې سخت ژمي کې. سیدی په یوه جوړه کالو کې راغلي دي، له همداسې ظالمانه پریکړې نه ډیر متاثره یم، د ملګرو ملتونو نه ډیر متاثره یم. هیله ده چې زما پیغام خپور سي. وسلام.
دل سوزی مل خوص ولی څخه د پاکستان څخه راغلي مهاجرینو سره باید ډیره زیاته مرسته وشي. د ټول خلکو څخه دا هیله کوم چې دغه مهاجرین چې دي باید د سرپناه په برخه کې او د خوراک څښاک په برخه کې باید ډیره زیاته مرسته ورسره وشي. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. وسلام، بای بای.
السلام علیکم. د ازادي کارکوونکو ته سلام بعد له سلام الله فارغ الجيله کوچ ته سر تماس کړم. زه غواړم چې طالب چارواکي اسلامي امارت پیدا دي تور خام او د چمن په بارډر باندې سعودیت عمل د کډي افغان کډوالو د پاره چې هغه سره زنان دي، کوچنیان دي، په تکلیف او مشکلات په شپې سبا کوي د بارډر د خواته، نه وګي چې کان نه خورا کی، نه چې کا کی، نه د اوداس کوم سعودیت ستانه د خورا کو چې کا ستانه سرپناه ستان. نو خدای دې وکړي تاسو د امر او بدرګه کوي او شروع کو ورسیږي. او سلام.
السلام علیکم. ما د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلام. زما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسی، نه دا چې زور زیاتی ورسره وسی او یا مات ځینې غصب سي. نو زما دا خواهش دی چې دا په ډیره ښه توګه او په انصاف سره یې راواړي. نه دا چې ظلم پر وکړي. دا اوس ما اورېدلی دي چې ظلمونه پر کېږي، حال دا چې دوکانونه پیسې ټوله ورڅخه نیسته کېږي او دوی دغسې تش لاس راخړی، خالی په تشو تورو کالو کې راخړی.
اوریدونکو دا وستاسو پیغامونه چې له پاکستان مو د افغان کډوالو دراستنولو پاړه ازادي رادیو ته پریخیو په دهیله چې هغه کومې اندېښنې او سپارښتنې چې تاسو درلودې دا د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ یا یو ان ایچ سی آر ویان قیصر خان پریدای وایي دوی له هغو کډوالو سره چې هیڅ ډول اسناد نه لري مرسته نه کوي. خاغلی اپریدی آزادی راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د پاکستان حکومت باید دا مهال د کډوالو ستنول داوطلبانه کړي، نه په اجباري ډول. په یوه مرکه کې مې په دې اړه د هغه نظر پوښتلی دی.
موږ لکه په افغانستان کې هم زمونږ حالت کې پرزنس شته، زمونږ حالت کې همکاران دي، پارتنر دي، چې موږ د ډیرو کلونو په افغانستان کې خپل چکم پروجیکټ دی هغه امپلیمنت کوو. چې کومره هم به کور خلک دي چې کوم آی ڈی پی د افغانستان د نن چې کوم ریسټ شي دي هغه ته مونږ کومک ورکو، مخکمو کومک ورکړي. نو اوس چې کوم های ریټرن ایریاز دي چې کوم خلک دلته نزي هلته دي خلکو ته مونږ په ماضی کې چې کوم تیر وختونو په هغه کې مونږ کومک ورکړي. خو زمونږ وختنه دلته نه ده چې د پاکستان نه واغه هیوادونه چې کوم کډوالو ته دلته ملمسیا کړو، دا مونږ منو چې پاکستان د تیرو سرویختو کالونو دی ملمسیا کړو. مونږ دوی ته وایو چې تاسو دا ملمسیا جاری وساتئ، ځکه چې زمونږ چې کوم موقف دی هغه دا دی چې دغه واپسي چې کوم باید چې هغه رضاکارانه وي، باعزت وي او باحفاظت وي.
دا مهال دغه کډوال چې راستنیږي یو ان ایچ سی آر ورسره هیڅ ډول مرسته نه کوي، ځکه په خوا چې یو شمېر کډوال په خپله خوا کې راستنول کېدل، یو څه نغدي پیسې ورکول کېده، مثلا یو څه د کور سامان ورکول کېده. دا مهال له دغه کډوالو سره چې راستنول کېږي افغانستان ته، یو ان ایچ سی آر هیڅ ډول مرسته هم نه کوي. همداسې ده کنه؟
په دې کې خو چې کوم په خپل خوخي باندې کوم خلک زی او هغه سره پی او آر کارت دي، ځکه چې دغه اپریشن دی حکومت چې کوم خبره کوي هغه دا وایي چې پی او آر کارت والا او د افغان سټیزن کارت چې چا سری هغه خلاف دغه اکشن نه لري او هغه به واپس په زبردستی نه لګي. نو چې کوم خلک په خپل خوخي باندې زی دا وی سره پی او آر کارت نه وي او کوم زمون په تیرو کالونو کې زمون په منډیټ کې هغه وسوم دي چې کله دا کډوال چې کوم دغه کډوال دي د پی او آر والا چې چا سره کارونه دي نو دي ته موږ وسوم راستي ورکو. موږ چې کوم انکیشمنت سنټرونه دي په کابل کې، په جلال آباد کې، په کندهار کې او په هرات کې، هلته کې موږ دوی ته نقد امداد ورکو، $315 فی کس ورکو.
او څوک چې دا اسناد نه لري بیا اسناد دي هغوی سره هیڅ مرسته نه کوي.
چې کوم اسناد نه لري او خو ظاهر ده چې کوم دلته کې رجسٹر دي د یو ان ایچ سی آر سره، نو هغه یو ان ایچ سی آر د شونو ګوري لګیا دی. خو زمونږ چې کوم کنسرن دی هغه په دې باندې دی چې کوم خلک د چا ژوند ته خطر ده باید چې هغه واپس نکړي افغانستان ته.
په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر ویاند قیصر خان پریدای و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
او اوس هم د اوریدونکو یو شمیر نور پیغامونه اورو چې په بیلابیلو ستونزو یې ازادي راډیو ته پریښي دي.
سلامونه او احترامات د ازادۍ ټولو کارکونکو ته. مزاب ابراهیمان په پکتیا ولایت نه. او څنګه چې په نورو ولایتو کې پروژې شروع شوې دي، داسې موږ هم غواړو چې جنوب ختیځ ولایت کې خصوصا پکتیا کې مچل غوډیم باندې د حکومت نه دا خواهش کوو، دا تر غواړو چې دا مکتب سر ورسوي جوړی کی راته نیمګړې پاتې ده. نور ولایتو کې چې پروژې شروع شوي داسې موږ تم باید دا پروژه سرته ورسوي. 10% کارونه سوي دي او 80% کارونه همداسې پراته دي. موږ غواړو چې مکتب دا پروژه سرته ورسیږي.
السلام علیکم د ازادي رادیو د ازادي اوریدونکو د پروګرام درنو کارکونکو اوریدونکو ته هله امید درم چې روز وو خوش خوشاله او د سیا چمې په برتانوي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش کوم وړاندوینه کړې ده چې غزه د ماشومان په ډیره بدله سوی د افغانستان کې لوژ او قحطی ده د شوزو بشري حقوق ته پښو لاندې دي. زما په نظر دغه مشکلات ټوله رامنځته سوی دي، دا ټوله د انټونی ګوتریش شندرنګ د ملګرو ملتونو له لوري څخه دغه رامنځته سوی دي. ولې ملګرو ملتونو نسکه ولا ملګری ملتونه په نامو ملګری ملتونه دي نسکه ولا سي د پر دغه کسان باندې فشار او یوغه محکمو ته واسوي چې همدغه حالات را مسکړي دي. مثلا اسرائیل دي چالتې درنیم زر ماشومان په شهادت رسول دي. ملګری ملتونه یوازې وړاندوینه کوي هغه کسان ته هیڅ نسوي دا چاغه قدرت من وي، یوازې د افغانستان او د سينور غریب ملکونو په وړاندې وړاندوینه کوي پر هغه باندې فشارونه راوړي. دا هغه خپل روپی او نور مشکلات نور ستونزی ورته پیښوي.
سلامونه او نیک هله یومنې پواد يم افغانستان لوګر ولایت از رسوالۍ څخه پیلن په تهران پردیس خار کې يم. نو ایران کې دی افغان مسافر ډیر بد وضعیت ته دغه یو دوج میکیږي چې ډیر افغان مسافر یې ونیول ټول افغانستان ته واړول، بعضي بندیان دي جرمونه تورنه په ولا غول په چا خیدونه واخیزه وسوکه اعدام کړو سخت نیول روان.
سلامونه نیکه له خپل کې شروع جوړ سیاست نو سه یو مې زلیو هیوادوال افغانستان څخه یې فلم په ایران کې سیم دا چې کوم ظلم د افغان مجرم سره کیږي حد نه لري. نو هغه کسان چې پاسپورت هم لري پولیس نسی ځورایي او ډیپورت کوي، او هغه کسان چې په ایران کې قاتون لري نو هغو سره زیات ظلمونه کېږي او کسان چې برګې لري هېڅ ارزښت نه ورکوي او اردوګاوې د افغانانو ډکې دي. ډېر بد وضعیت د افغانانو سره کېږي او زموږ دغه پیغام خدای چې تاسې ورسوئ هیوادوالو ته او نړیوالې ټولنې ته چې ایران کې دغسې وضعیت د افغانانو سره کېږي. وسلام.
السلام علیکم، محمد رسولیم د هلمند ولایت څخه ازادي رادیو ته دا پیغام پریږدم. هیله کوم چې ژر تر ژره او بار بار راته نشر کې. په هلمند ولایت کې دا ستونزه ده، ستونزه خو ډیره دي، ډیره ستونزه دي، ځکه چې د هلمند ولایت واکمنان د نورو ولایتو د واکمنانو په څیر کار نه کوي، د ولس په غم کې نه دي. زما په عقیده او فکر سره دلته چې موږ د بایومتریک تذکيري کوو، یعنی زه د یو مایوبه د پاره د بایومتریک د تذکيري د جوړولو په کوشش پسې يم. دا چې زه څلور غشت زیاتو کم ورغلی یم، زما څه تقریبا 60,000 کلداري تللې دي، او د تذکيري د اول پړاو کارونه لا هم یعنی نیمایي پاتې دي، یعنی که تر پایه دا تذکيره په همدغه ترتیب روانه وي او دا د دوی سیستم ته زه وګورم څلور پنځه واره به نور هم زه ورځم. یعنی زما څه پر یوې تذکيري د بارز ما مصرف تقریبا تر 30,000 کلداري اوړي. دا چې زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته هم څناڅنې دیم، نو دا چې څوک د هلمند ولایت نه مساکله زنداور باغران او نور سیمو څخه راځي یا د نوزاد څخه راځي، تاسو فکر وکړئ د هغو به مصرف یو په دوا وینو چې پر یوه تذکره 15,000 کلداري، پر بایومتریک تذکره باندې د یو چا څخه ځي، هغه هم د داسې چا څخه چې نه وسایل ولري نه موټر ولري او نه پیسې ولري د هغه ژوند پر وزانه وي خپل عیال ډوډۍ نشي پیدا کولی. نو دا فکر کوم چې د مسؤلینو نه پاملرنه ده او د مسؤلینو نه خدمت ته مونږ د مسؤلینو څخه غوښتنه ده چې تاسې که نور کومکونه او مددونه مو نه دي راسره کړي دغه اسانتیاوې خو راته راولئ. دا دفترونه یې اضافه کوي، مامورین یې ور اضافه کوي، یعنی که په ولسوالیو کې دا د بایومتریک تذکرو دفترونه نسي فعاله کولی، په هلمند ولایت لشکرګاه ښار کې خو باید یعنی دغنې اسانتیا راشي چې یو څوک د مساکله یا نوزاده څخه راځي چې په دوه واره راتګ سره تذکره لاس ته ورسي او کار اخلاصي. دا ډیر جبر دی، دا ډیر ظلم دی، دا ډیره بې عدالتي ده، دا ډیره بې انصافي ده. زما په کلکه توګه غوښتنه ده دا چې موږ د یو معیوب لپاره تذکره کول او یا کوو. درې څلور ګاښته زیات کم ورغلي یو او تقریبا تر شل زره کلدارې پسې زموږ څه تللي دي چې زه دا تذکره کوم، لاسته یې راوړم. زما یقین دی، زما باور دی کار ته په کتو، د دوی کار ته په کتو چې زما څه به څلوېښت زره حتمن دي یا څه باله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه بشر مل وفات هلمند ولایت څخه دا پیغام درته پرېږدم. پیغام په دا حکله دی محترمو چې زموږ په دغه هلمند ولایت او په دا د باباجي په سیمه کې غله ډېر زیات دي. موږ د لوړپوړو چارواکو څخه هیله کوو چې دغه غله د دغه غلو مخه ونیسي، ځکه چې د شپې د خلکو د کورو څخه غوایي، پسونه او مټرګاټان وځي او په هر سړک باندې د خلکو څخه مټرګاټان او پیسې اخیستې. پر هغه خو د چا خوا نه بدیږي، خو پر دغه سربیره بیا ډېر کسانان دي چې ویشتل سوي دي، بعضې ټپیان دي او بعضې شهیدان سوي دي. موږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله کوو چې دغه غله ژر تر ژره ونیسي او یا معلومات وکړي چې دا څوک دي او څنګه خلک دي.
السلام علیکم. د بدغست ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ ته پیغام پرېږدم. اول ته چې ټولو همکارانو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بس سلامات. ما د اسلامي عمارت او لوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د بدغست ولایت څه توجه وکړي. د بدغست په ولایت کې ډېره بې امني د ورورو حق و حقدار ته نه رسي.
اوریدونکو د پروګرام د پای شیبو ته نږدې شوي یو لجمنې سره سم راځو اوس هم هغو پیغامونو ته چې د ورکو شو عزیزانو او د هغوی د موندلو په اړه مو ازادي راډیو ته پریښي دي.
السلام علیکم ورحمت اللہ. زم حسین د فراده ولایت د بکوا د ولسوالی څخه سره پر اړیکه یم. زما ورکو ورته احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کال کیږي چې نه درک سوی دی. مرد د پاړه باندې اس معلومات نه لرو او مری دی درویش کال یا څلرویش کال. کوم ورور چې د پاړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوش میرو باندې د اړیکه نیولای شي او د واس مطابق جایزه هم لري. صفر و سو درې اته سو اته دوه سو بلش میرو هم صفر و سو دوه شپږ سو ولس اته سو یو څلوېښت. وسلام په احترام.
بلې، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ مې شغلې طاهر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمنه اوریدونکو ته سلامونه پدې لایم چې ټول بار تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوي. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا پنځه ویشت کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. کچیری محمد داوود هر څوک پیژني یا د محمد داوود شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده صفر و صفر و یو څلور دوه اته یو نهه. شمیره یو ځل بیا وایم صفر و صفر و یو څلور دوه اته یو نه. یعنی صفر و سو یو سل دو څلوېښت اته سوه نولس. او دویم افغان بسم شمیره ده صفر و صفر شپږ درې نه دوه اووه او صفر اته. نو همدغه شمیرې دي، دواړه دواړه زما شمیرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکېنۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي، د پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د اصلي کورنۍ زموږ را خاوري، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پیل ډیر تاسو ته شوق تر شهر ششته پروگرام د خدای په امان.
السلام علیکم، زه ولی خان د حاجی ماسل زوی د پکتیا ولایت قاضی ایوب مدیرکیون د کلی وسیدین کایم. ورکه ما یو ورور په نوم دی ګل ولی ننیږي او مشهور تو ګل ده. تقریبا کم از کم ورکه نیو پینګل شپاره سکول کیږي چې بدرکه شوی ده. هیڅ معلوماتی نشته. یو اول خو پنجاب کې وغنم رو وسو نو بیا بدرکه شوی ده. ازادي رادیو نه ډیره مننه. چرچا تو معلومات وی ورورا په دغه شمیره ده مون ته خبر رو کی نو شیرینی بخپل او خو ورورا کا هغه هم ما ورور ده. ورورا د ازادي اریوب ولسوالۍ ده د کیون کلی اوسیدون کیدا خپل ده ایلون اوریم ورورا ځان در ورسوي کبل یو یار دوسی ایلون اوری ورورا نو دا سره مو سره د همکاری وو کی ورورا دا سړی درو ودی پهلن کابل کیو بس خو واغ ده ولم علم مال ش ورورا.
گران ورورا ولی خان، تاسو په دې پیغام کې خپل ټلیفون شمیره نه ذکر کړی نو لطفاً په راتلونکي کې کوم پیغام راستاو خپل ټلیفون شمیره په خپل ولولي. خو دا ځلې زه دغه شمیره چې په کمپیوټر کې پیدا کړه ګران اوریدونکو ته لولم. 0093 چې د البته د افغانستان کوډ نمبر دی. وروسته بیا 0 9 4 5 4 تکرار 0093 و 0 9 4 و 5 9 4.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کی دا زادے رادیو ٹولو کارکون کو اور دن کو تا سلامون و ہلی وڑان دیکم. اللہ پاک دیو کی جو ٹول روغ جوڑ و صحت مند و سی زمانم لیقت علی د ننګرهار ولایت د نازجان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی څلور کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته یې په اړه معلومات وي په لاندنۍ ټلیفون شمیرې زمونږ سره په تماس کې شي. 0 6 5 9 0 9 0. یو ځل بیا تکرارو ماری با شماره ده 0 6 5 9 0 9. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 13 12 15 0 0 13 12 15 0. وسلام الله پاک تاسو له جر در کی.
ازادي رادیو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما دا کازی تقریبا یو نیم کال کیږي له خپل کور څخه نه درکدې. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابر ولایت اته غرد ولسوالۍ د لایګي د کلی اوسیدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس یو ښکار دی. په رنګ غنم رنګ لهجه یې څه تیزه فقط یو څه ټیټ او د مدرسې طالب وو. نو که هر مسلمان ورور کته پاکستان په داخل کې وي یا په بهر کې کېدلی وي یا معلومات په لري د مسلمانۍ له مخې دی پر لاندې شمېر روز مو سره اړیکه ونیسي او ان شاء الله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 9 4 9 15 1. 0 8 2 2 3. 0 8 5 3. د واټساپ شماره ده 0 9 4 9 15 1.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
ستاسو له پیغامونو
پاکستان مې تماس تر څه نیولی دي. د افغانستان یم، د کندهار ولایت یم. په کندهار کې مې وظیفه درلوده، متوسطې وم. اوس په پاکستان کې اوسم چې د طالبانو حکومت راغلی دی. راغلی یم پاکستان کې اوسم. اوس پاکستان پرېږدي نه دلته. او هلته موږ ژوند په خطر کې دی. دلې په ځنګله کې ټکان راباندې سوي دي. هلته ویشتلې یم په افغانستان کې کولمې مې ټوله په لښته کې دي. ستاسو سوال بل ده. دوم د نړۍ سمدا غوښتنه ده چې زموږ غږ درې چا پرې ورسوي. نړۍ سمون غوښتنه ده چې زموږ خاور جوکی
ژوند دی ژوند کې یو بل سره همدردی و همکاری وی چې لاغوس د خلکو ته پور ورکول وی له خلکو د مجبوریت او د ضرورت په وخت کې د پور اخیستل یا د پیسو یا د بل چشي نو طبعا افغانستان کې دغه د پور اخیستل او د پور ورکړې دوه ډیر دی هغه که د سامان دود یا هغه د نورو مالی د نورو موادو دودی چې په ورځنۍ چارو کې د خلکو ترسره فادي ورګړځي او ضرورت ته پیخي نو اند کلی کور نه ونې ستر کاروبار او ته دفتر او بیا تر سنگره دا شین شته د پور ورکړه اما افغانستان کې تبه نوس د پور ورکړې اعتبار یو څه کمزور شوه دی هغه وخت چې هیواد سکوت شو او طالبانو نظام حاکم شو نو بیکاری زیاته شوله زمون کې هیواد کې پور هغه چاته ورکول کی چې ګوري سبای د لندون کړي کول شي د خپل پور ادا کینو په کوم صورت کې څوک یو چاته پور ورکړي چې کاروبار جوړي ماش ولري د عایداتو منبع ورته معلومه چې مثلا احمد ما نه قرض وړي د عایداتو منبع شته نو دغه منبع له طریقې په ماته دا پور بیرته راکی مثلا نو اوس د خلکو عایداتي منبع یا نو کاروبار ډیر ګډ وډ شو نو اوس خلک په اعتماد خلک د پور وړ کې باندې اعتماد نه کوي نه چاته ډیر په اسانۍ پور نه ورکوي ولو کډی نږدې پروان هم پیږي چې عربي کاری چاته دا دا بیچاره به ماته څه راکی یا نو ما سره به سم کاری وکړي
السلام علیکم د ازادي رادیو رتون کولیدون کوټوله ته سلامونه خو د قرض په ارتباط باید داسې وایم چې یو سړی ډیر له انتهازیات قرضدار کېږي باید مقابل لوری لږ څه ورسره رحم وکړي یا د ما په صورت کې یا د وخت په صورت کې او بل له هغه ته ټوله غټ خبره ده چې هغه مجبور نه کې سغه دونه مجبور نه کې چې هغه خپل جای پریدي او یا خپل ولایت پریدي یا نور جان ته ولاړ شي هغه بیا پور ورکول توان له لاسه ورکړي اوس ما خپل قرض کړی توانې سو يم کاروبار مې کړی په وخت توانې سو میا چا پیسې را چوړې دي تقریبا هغه پور اوس د مال وسه پورته ده زید ورکول توان نه لرم خو دې ما باندې ستې چا پیسې دي یغو زه مجبور کم سزا خپل وظیفه مې له لاسه ورکم او خپل کاروبار هر سره لاس ورکم خپل وطن پرې دم او وو تختم نو خدای دې وکړي دا ما پیغام تاسو نشر کړی ستر څو پر د خلکو سره یو احساس دی رحم دلی او دی سره رحمه پیدا سي او سلام
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00422 14 21 201.
د ازادي ملما د ازادي رادیو د نړیوالې ملمنه مو یو د افغان ډاکټر د چیل دوله سيزو راهيسي په بریتانیا کې اوسي اوس د یوازې طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزي ډاکټر محبوب افغان ته شرغلاست وایم
تاسو ډاکټر ایاس زموږ اړوندونکو ته په افغانستان کې به شاید جالب بدوي چې د افغانستان د باندې د وی افغان ډاکټر د ژوند او کار له شرایطو خبر شي ورس څنګه پیلوي
اوس دغه د خپل د روختون کار سم ده کم کړای مې ده یعنی 50% نو په هفته کې 3 ورځې زم کار ته پاته 3 یا 4 ورځې په کور کې ما نو چې په کوم ورځ کار ته زم نو 15 نیمه بجې زبېد راځکه سما او بدلغه د خپل ماشومان لپاره یا ماشومان خونې دي اوس ماشاالله لویان دي خو د غو لپاره ناشته تیار کوم او بیا د روی مخصوصا ما د زوی لپاره د هغه کالیز ما تیار کوم چې کوم د سنټر ته زی او بدلغه خپل ځان چمتو کوم د کار لپاره روانه سم نو تقریبا و بجې باید زل کوروزم په دې سیمه روختون یو ساعت یا یو ساعت او 15 دقیقې مال کور فاصله لري
د لندن د روختون شرایط څنګه دي هغه روختون چې تاسو پکې کار کوئ
شرایط خو اوس هم تقریبا شل کال نه زیات دلته تیر کړو نو د لندن په روختون په شرایطو باندې یو څه عادت سومه شرایط ماته ډیر په زړه پورې دي، یعنی داسې دي چې د خپل کار نه خوند اخلم، یعنی راضی یم په دې حساب چې همکاران ټول ما پیژني، زه همکاران پیژنم او د یو د بل سویه یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو، لکه سی کوم ډاکټر تر ما لږ څه تجربه یې کمه ده، هغې سره ما څه رقم برخورده، هغې سره زه یعنی سه په کار ته شروع کوم له زده کړې نه شروع کوم، هر لازه هر قدم سی اخلم هر لاس شروع وم هغوی ته زه یو شی ور زده کوم، او سه کوم له ما نه تجربه زیات لري زه هغونه هر په هر عمل کې زه هغونه یو شی زده کوم، او همیشه موږ کله یو موضوع یو مریض یو بل سره تشریح کوو یا وایو په هماغه وخت کې موږ یو لبل نه زده کوو، هم څوک تجربه ډیره لري څوک کم لري، څوک پوهه ډیره لري څوک کم لري، خو یو لبل نه ټول ورځ لاغه ثانیې نه سي یا دقیقې نه سي موږ قدم په روغتون کې ږدو، موږ د زړه زده کړې په حال کې یو ستر څو بیرته نه راسو.
دا ډیره مهمه ده چې یو بل سره منئ، په ډیرو ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک ترې زیات پوهیږي زیاته تجربه لري، یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده؟
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده، بلکې یو لکه مسیر یا سه کومه رتبه جګه ای هغه ډاکټران مالی دلی دي سي اکثر سه ترمایم رتبه جګه ده، ترمایم تجربه زیاته ده، خو کله سه یو مریض په ایسه کې تصمیم نیسی مانه پوښتنه کې سه زه داسې فکر کوم آیا تر سره راضی یې که ته کوم بل څه فکر کوې یا ته غواړې سه کوم بل څه بده دې مریض په ګټه یې، بیا سه زه خپل نظر ورته وایم هغه داسې نه داسې هغه به ما نظر نه اوري، هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عمل هم کوي. نو دا دلته یو کلچر غوندې ده، لکه کلتور غوندې ده، که یو څوک غلطه فیصله کوي که هغه تجربه یې زیاتې یا رتبه یې جګې تر ما نه پوهه یې زیاتې، بیا هم زه هغه ته دا ویلی سم یا دا جرات لرم، او همدارنګه د ما په ایسه کې کله ما نه یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه یې کمه یي او وګوري سي ما دغه فیصله کیدی سي د مریض په ګټه نه یي، هغه ما ته مستقیما ویلی سي، هغه دا ډار نه لري سي زه به له دې نه خفه سم، او هغه په دې مطمئنه ده چې زه خوشحاله کیږم سي زه د هغې خبره واورم، یا کیدی سي سي هغې یو کوم نوې څېړنې نتیجې نه هغه خبره یو زه نه یم خبره، نو زه د هغې خبره باندې سوچ کولی سم یا که ووم نه منم سوچ به پې کوم او ځان به پې پیوم.
تاسو په همدغه روغتون کې چې کار کوئ کوم مسؤلیت هم لرئ بې له دې چې ډاکټره یاست؟
د نه مخکې سې هر روغتون ته موږ د اول ځل انټرویو یا مصاحبې لپاره یا د ټاکنې لپاره ورزو، یو ډاکټر د کار یو برخه ده سې پیغه کې، یعنی زه خپل ترځان کسرانو ډاکټرانو ته باید د دې توان ولرم سې هغوی ته زه زده کړه وکړم، او کوم میتودونه هغه مانه په انټرویو کې پوښتنه کوي سې ته کوم میتودونه ته استفاده کوي سې ته خپلو شاګردانو ته یا تا کسرانو ډاکټرانو ته کومه طریقې باندې ته زده کړې ورکوي. دوم یعنی دام ضروری برخه ده ماده کار سې زه په څېړنه کې څومره برخه اخیستای سم، په څېړنه کې زه غواړم سه برخه واخلم کنه، که زه وانخلم معلوم در ده یو منفی نقطه ده، په هر څېړنه کې سه په هماغه روغتون کې تر سره کیږي باید موږ ډیر مثبت رول ولرو، او په ډیر مینه او علاقه سره باید په څېړنه کې کار وکړو او مخه بوزنو. او بل د موږ د کار برخه دام ده سه سکلم کته کزه خپل یو بل همکارو ګورم سی هغه لمانه مشرم ده کې د سې د روختون رئیس مې، خو د صحت له نقطې نظر را د کوم بل نقطې نظر د کار کولو مساعد نه ده، نو زه باید هغه ودروم سی مریض سره په تماس کې نسی یا مریض په سټ کې کومه فیصله
درست مخه تر دې چې ستاسو دی اوسنی کار په اړه نوري پښتني وکم چې د دې ځای شرایط څنګه دي، ک راشو ستاسو لمړنۍ زده کړې مې چیرې کړې دي؟
لومړنی زده کړې ټوله کندوز دی انجنو پلیس کې تر دولسم صنف پورې، او بیا بعد له دولسم ټولګي بیا موږ کانکور امتحان هلته کانکور امتحان هم ورکولو. بیا په هغې کې که څه هم چې کله سبا یا بله ورځ ما د کانکور امتحان خپل پلار مرحوم پلار خبر کو چې دا د انجینری ته ما اول انتخاب انجینری ده، هغه راته ویل چې انجینری خو د ښځو لپاره دومره مناسب رشته نه ده، مال نو زه چې انتخاب کړم اول وای طب انتخاب کړم، بس د هغه په غوښتنه ما طب اول انتخاب کړو، دوم انتخاب مې طب ولیکو، درېیم مې طب ولیکو. ما د درې انتخابو هغه درلود، ما درې سره طب ولیکل.
د لیسې د دورې کومه جالبه خاطره لري؟
خاطری خو ډېرې دي، خو دغه د کانکور د امتحان یو واقع به درته ووایم. د کانکور امتحان د انجونو د لیسې او د الکانو د لیسو ټولو په شیرخان لیسه کې وو. یو لیسه سې کندوز په ښار کې وه، او هغه شیرخان لیسې چې تر نورو لیسو غټ وو، او صحنې او میدان او تعمیر او هر شی غټ وو. نو هلته د ټولو د امام صاحب د چادرې ولسوالۍ د خان آباد د ټولو د لیسو زده کوونکو هلته د کانکور امتحان ورکولو. نو یو شپه مخکې دوی ټول میزونه او چوکۍ د باندې راایستلي ول. هغه د جدې میاست وه، سار چې موږ امتحان ته ورغلو نو د شپې واوره سوې وه. نو تقریبا یو لس پنځلس سانتۍ واوره په میزو چوکیو باندې پراته وه. نو بیا یې موږ چینکۍ ټوله یوې خواته ودرولې، هلکانو باندې ټوله میزونه او چوکۍ دننه کړو په صنفونو ته، او بیا موږ ورغلو په خپل لاس باندې هغه واوره چوکۍ نه او میزونه لرې کړه، او موږ پې کېناستو او د کانکور امتحان هم ورکړو.
جالبه په دې به شاید و چې اس هم په امتحان کې د چا یخ کیشه چې واورم وینو یخ په مشاید ډیر کیدو.
او شاید تاسو ته معلوم دی هلته مرکز ګرمي و، د اشیان نول نو صنفونه خپل ډیر ساړه ول.
د امتحان په نتیجه کې تاسو تب انتخاب کړی و او تب ته بریالي سوی، بیا د کابل تب ته لاړې، هغه مو تر پایه ولوست.
دیر لسوه شپ پنزو سم که کابل تب تراغلو، بیا دو کاله روز ده سکل ده ده شروعی یرغل شروع سو خلکو هجرت شروع که، مخصوصا ده کل روسی اسکر روسی اشغال نو روز ده یو تیداد افغانان گواندی ملکونو ته هجرت و که. نو پویغو که زهم پیش دورده یا پاکستان ته مې چاته کور راغلم، درې کاله هلته ووایو. نو طب مې په نیمای کې پرېښو، یعنې ختمولی مې نسو. هغه د ځینو کورنۍ ستونزو له خاطر مو سي الکان باید وتلي وای له ملک نه. نو د هغو سره بیا موږ مجبور سو سي اوسو هجرت هم وکړو. بیا بعد له درېیم صنف بیا ما څلورم صنف لپاره د پاکستان کې هلو ځلو ته شروع وکړه سي کچېرې.
یعنی تاسو له کابل لاړئ پېښور ته، بیا په پېښور کې مو طب ته دوام ورکو؟
نه، د له خاطر چې ما د هیڅ هغه ګوندونو چې هلته په رسمیت پېژندل سوي ول د هغو ګوندونو هغه مې نه درلودو شمولیت، یا د هغو کارت مې نه درلودو. نو ما په طب ته داخلېدو کې ډېرې زیاتې ستونزو سره مخامخ شوم، او سی بیا کله دوم کال سی بیا ز ما درخواست ولېږو، بیا ز لاهور ته ولېږلم. نو لاهور کې بیا هم همدا خبره وه سی د ګوندونو کارت غوښتلو سی هغه ما سره نه و، سی په هند ایس ګوند کې ما هغه نه درلودو، غړیتوب نه درلودو. بیا هلته ما یو دوه کشمیري ملګري پیدا کړې په لاهور کې، سی دغې پلار وزیر د صحت په کشمیر کې، بیا راغی د وزیر د تعلیم لاهور کې لاغه سره خبره وکړه، او ماته سپیشل سیټ یعنی خلق کو. او هغه باید له دې سیمانه په انګلیسي ژبه د ټول ټپ د اوله تر درېمه صنف امتحانونه یې واخیستل. باید له هغې بیا ماته داسې ټراکو
په کوم پوهنتون کې دی؟ لاهور
فاطمه جنا میډیکل کالج ورته وایي. هغه کې ټوله لکه د جنکو پوهنتون او استادانې ټوله ښځې وي.
دغه طب پوهنځي کې چې تاسې درس وایو کابل کې مخکې درس وایو څه تفاوتونه مو پکې احساس کړل؟ علاوه په دې چې د کابل د طب پوهنځی د الکانو نجونې یو ځای درس وایي او دلته بیلې درس وایي،
دغه معیار د درس په کابل کې نسبتا شو، خو شاګردانو سکم څومره زیار ایستلو هغه په لاهور کې ډیرو. یعنی ما کابل پوهنتون کې باید زیات سبق ویلی وای چې زه په ښه نمره بریالی شوی وای، خو لاهور کې ماته ډېر زیات ضرورت نه و. ما مشکل انګلیسي وه، خو انګلیسي هلته ډېره زر زده سوه، نه یوازې سیوک ما اول ځل، خو په ښه نمرو مې بیا بریالی شوم، خلاص مې کړو. او افغانانو چې لاهور ته ویلو یو تعداد او هغه د سنه د سدبي ملامتومه هغه د سبي له خاطر د تعدادو سه دوه چانس کې یا درې چانس کې کامیابېدل، خو بیا هم د هغوی دغه
تاسو ویل چې په کابل کې درس شو لیکن په لاهور کې خلکو درس ډېر وایو، دلیل څه و؟
فکر کوم چې دلته لکه دوی سوای سي کمپټیشن یا رقابت زیات و، دوی یعنی د خطر ستش او ست په شو نمرو بریالی سي، نو ته باید زحمت ډېر زیات وباسې. کابل کې ما ځکه فکر کوم چې ستاندرډ شته سي، هغه د کانکور امتحان خپل په یو معیار باندې ولاړو، د هغه معیار دومره شو سي شاگردان سي یعنی د شي استعداد خوندونو او هغه کې د لیا چا سي ډیر علاقه درلودل کوم ل زده کړې سره هغه به کامیابی دی. خو پاکستان کې یو بل سیستم او سي د هغه هر منطقې یو تعداد سیټونه درلودل سي باید راسي، او د دې سیټ په حساب راتل سي په هغه کې زرونه د سدوی هغه شاگرد واخلي. کوم شاگرد که نفوس لکه زر کسا و پینزه سیت اوم اغا بی اخستن شاگر تکره او کنه، نو اغا سی کلا به تب تراتو بیانو مجبوره او سی زیار یا زامت دیرو باسی او
لکه سنگه چه پا دیلیسی پا دوره که مو پخصون پا خیره که میو خاطره درلوده پا پاکستان که پا لاهور که دی تب دلوستلو پا وقت با مهم کمه دست قصه بون پا یاد ده چه زموږ دی اوریدونکو لپاره پزله پوری وی.
دسه خاص جالب خو نه ده، خو یو شی ته مخ متوجه شو سه موږ سه فاطمه جنا کې وو تقریبا یو څلور پنځه کسه افغانانو په دې سه هر کال لته یو یا دوه سیټې افغان ماجر یا ورکر سی وو، نو یو څلور پنځه کسه افغانان موږ هلته لکه یو ګروپ هم جوړ کړی وو، همیشه به یو ځای به او یو بل سره به په تماس کې وو، اړیکې هم درلودې. نور سیول زیات لکه د پاکستان له هر ګوټ نه راغلي ول. یو شی ته موږ متوجه سو سي کله موږ به ملګري سو له نورو خپل ټولګي له زده کوونکو سره، نو بیا به یو دو درې میاشتې وروسته به خبر سو سي هغه د کشمیر ده. نو زما هغه لومړی ملګری سوا سي ما سره د داخلي په ایسه کې کوشش وکړو هغه د کشمیر و، اول ما سره ملګری سو بیا وروسته هغه د کشمیر و. بیا مې بل ملګری سموچ پیدا کړ، ما او دا بل افغان کې یو ځای ګرځېدو، هغه هم بیا تصادف دو درې میاشتې وروسته خبر سو سي هغه هم د کشمیر. نو نه پېژمه چې په دې کې او درېمه موږ د کشمیر و. آیا سي دا د موږ ستونزې یو رقم وي، د موږ کلچر سره ورته و، یا د موږ لکه هغه د ځوان معیارونه یا خصوصیات سره ورته ول، څه ورته والی و د موږ په هغه کې؟
جالبه ده.
دا جالبه ده. او له هغو کشمیري ملګرو سره تر اوسه پورې ما اړیکې سته، نو له پنځه څلور اتیا وم او پنځه اتیا وم و نولس سوه څلور اتیا کې زه شامله سوم، د نولس سوه اتاتیا کې سفاره رسومه هغه ملګر سره تر اوسه یې ما اړیکې سته سي کله لندن ته راسي نو دلته ما سره ویني او سي کله
یعنی تګ راتګ هم لري
تګ راتګ لرو له نږدې سره وینو او همیشه په تماس کې یو
کله چې له طبه فارغه شوي لومړنی کار مو چیرې پیل کړ
یعنی فارغ تحصیل سومه له پنجاب نه بیا راغلم مردان کې ما استاد وم شپږ میاشتې مې پېښور کې وکړو او بعد لږه مې بیا په کار شروع نه کړو بیا نو ما د ډیپلوما لپاره هلې ځلې کولې چې یو تخصص واخلم او هغه ماته ډېر قیمته تمام شو په دې چې یو کال ما د ښځینه ناروغیو په برخه کې ما په لیډرینګ سي د زده کړې یو پوسټ ګریجویټ انسټیټیوټ د پاره کې ما تقریبا 250,000 پاکستاني روپۍ ما فیس ورکو او یو کال ما کار نسوي کولای سه ریزیدنشل کار ورته وایي سیاله ته باید پروختون کې کار نو کو سله سه ما په دې برخه کې د شته د ناروغي په برخه کې زل جنور معلومات پیدا کمه یا په هم زیاته سي او تجربه مې زیاته سي او بعد لغه بیا ما افغان سرجیکل روختون وو یعنی د فاسي ور کرسيزال ته کار شروع کمه خو اول پښتنه دا وسه تاسو باید له دوه درې کسانو نمونه واخلئ چې دغه ګوندونو له رهبرانو نه لیونه تاسو ما ته خبرې مال زه هغه نسم راوړی که هغوی دا تصدیق کړي چې زه مسلمانه یم د هغو تصدیق چا کړی دی چې هغه مسلمان دی زه بېرته ځینې راووتم خو هلته ما یوه ملګرې وه چې هغه هم فاطمه جنا کې وه خو هغې هلته کار کولو بیا هغې وویل وایي رسه تا هغه ته ضرورت نشته ته راسه موږ سره کار وکړو بیا مې هلته کار شروع کړو او په ځم کې مې خپل شخصي کلینیک خلاص کړو په پېښور صدر کې
دم څو کلال ته کار وکړو په پیښور کې
درې نیو نتر نه نیو پوری سره کار وکړو نو نه سو نه نیو
ولې لندن ته ولاړې
لندن ته خو به شاید مې هیڅ وخت سوچم نو کړی فکر به مې نو کړی چې لندن ته ولاړ سم زه په خپل کلینیک کې ډېر مصروف وم ډېر راضي وم او ډېر تسلی کېدم چې کله ما افغانانو ما جرو شو ته خدمت کولو په 1990 کې ما واده وسو او بیا 1990 کې ما زور پیدا سو سو مې یو څه تکلیف درلود ناروغ او د زړه تکلیف درلود سه باید عملیات وسی پاکستان کې د ماشومان او ستر یو کلنۍ نه ورکایي یا کوچنۍ د زړه جرا نه درلود نو بعد لپاره بیا ما خاوند تصمیم ونیو چې راسو انګلستان ته او دلته امتحانونه مو وکړو او ما د زوی د زړه د عملیات تعقیب سو د زړه ډاکټر هغه هر شپږ میاشتې بعد کتلو او معایناتو دا شیانې کول هغه موږ د سمه توګه اوسي او خلاصې او بعد لپاره به بیا ګورو شپږ دوه ځلې شپږ میاشتې ما کار پرېښودو په دې دوه میاشتې په دې دوه ځلې شپږ کې ما دومره وکولای شو چې هم خپل کوچنیانو سره په کور کې اوسم هم د تخصص امتحان لپاره مې آمادګي ونیوله
تاسو د یوې داسې ډاکټرې په توګه یا داسې مېرمنې په توګه چې هم د کور ژوند په مخ بیایست د کور چارې هم ډېرې زیاتې د کور کار هم ډېر زیات دی د اولادونو چارو ته رسیدګي او بیا په عین حال کې کار کول
لدې ستونزو سره مقابله کول او د ستونزو سره کار کول ډېر زیاته غواړي حوصله غواړي دا بالکل سمه ده د کور چارې لوي خووي ماشومان مې ول دواړه وړبل خو بیا مخصوصا چې ډېر کار او هغه ته ضرورت توجه ته ضرورت لودي مازو او سیاغ مریسو
اولادونو په برخه کې کراتو وایشه وسوي چې کوي
لور مې ماشالله شوه یو خو په هغه کې دوه خبرې دي یو خو په خپل سبقو کې شوه خوري استله او بل دا د سي خپل کلچر او خپل وطن سره ډېر زیات مینه ده تر اوسه پوری د دې په وجود سي سمې لنستنه دلته یو ځل د اتلې د کابل ته په 2000 کې چې دا وکړه بو بغه کابل لیدلې نه ده، خو څومره اوریدلې دي او څومره اوري بیا ډېر سيادت هغه لري مینه لري.
وسوي
دا تب وایي او امپیریال کې وایي چې په لندن کې ده نه امپیریال پانتون د دنیا په ډېرو شو چتو او معتبرو پانتونو کې حسابېږي. تب وایي اوس شاشې ماشاءالله پنځم کال ده زم کې دا یو څه دا د خیریه مؤسسو په حساب هم هغه ډېر کار کوي چې هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دیخوا کوي، یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لږي په مختلفو برخو کې چې د ښځو د تعلیم ده د صحي اوبو ورکول دي د وینې هغه د مایا کول دي یا تیارول د مریضانو ته، یعنی په مختلفو برخو کې دوی دغه چاریټي یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي.
تاسو د لور خبره وکړه چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي، مرستې رسوي، او تاسو ته معلوم ده چې له افغانستانه د پوهنتونونو لوی استادان په تیرو 40 کلونو کې پرله پسې وتلي دي، خصوصا هغوی چې په تیرو 2 لسیزو کې روسل شوي وو هغه هم ووتل یا وځي. هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوي تیوري پکې مطرح کیږي او نوي څېړنې پکې کیږي په هر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي. آیا تاسو تکه څوک وایي چې د کوم پوهنتون استادانو ته لیکچر ورکړي، څه کومک ورسره وکړي، حاضر یاست؟
ما مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه چې موږ په انټرویو کې یا په شروع کې چې کار ته ځو دا پوښتنه کوي چې تاسو د نورو ډاکټرانو په روزنه کې څومره برخه لري. نو ما د دې ځکه ډاکټرانو په روزنه کې ډېره زیاته فعاله برخه درلوده، خو همیشه به ما دا ځان سره دی هغه احساس کولو لکه نیمګړتیا چې زه ولې خپلو ډاکټرانو ته. نو بیا ما څه وکړل چې کله به نوې څېړنې به وي دلته ما به کوشش وکړو چې هغه به په پښتو یا فارسي کې ترجمه کړم او داخل کې افغانستان افغانانو ته ولېږم. اوس په الحال دا کله چې مورا پانتون او هغه یو یو کمپلیکس ده لکه شونځینه شروع سوی ده تر پانتونه پورې. په هغه کې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو دا څو کاله او دا اوس خو بند سو، خو اوس د هغو ډاکټرانو ته او متخصصینو ته اوس هم تدریس کوم. هر هفته موږ لیکچر لرو او دلته په لندن کې چې څومره ډاکټران افغانان زه پیژنم، مخصوصا چې ما کابل کې ما په ټولګي کې ول یا امام سنفیان ول، هغو سره مې تماس تلی ده او هغو نه مرسته غواړم، هغوی ما سره همکاري کوي. بل دا ده چې کوم ډاکټران چې غواړي چې تخصص واخلي نړیوال تخصص یا بین المللي تخصص یا د انګلستان تخصصونه واخلي، د هغو لپاره د دین ځکه کورسونه زه ورته برابروم او ورسره تیاروم، ورلېږم چې هغوی ته اسانتیا وي. بله خبره مې دا وه چې د اوسني ډاکټرانو سره چې زه تقریبا 500 زیات متخصصین دي په کابل کې، یو ته چې زه هر هفته یعنی لیکچر ورکوم یا خبرې کوو یا موضوع باندې بحث کوو یا د دوی غوښتنو ستونزو اورم، مسلسل دوی ته دا وایم چې تر لیکچر دا داسې تاسو ما ته خپل ستونزې وایسي چې زه درسره حل کړم او زه دا نوې څېړنو کې پیدا کړم چې کوم سوال تاسو لري. دوی ما نه دا غوښتنه وکړه چې موږ خو د دې بنلي تخصص امتحانونه سې دي دا په دنن افغانستان کې نسته، د دې لپاره موږ باید یا پاکستان، هندوستان یا دوبۍ ته ولاړ شو، او نن سبا د پاسپورت او د ویزې مشکلات هم شته، نو په دې سکه تاسو څه. نو بیا ما د دې ځکه دغه مسؤلینو سره وایي یا باصلاحیته کسانو سره د دې امتحانو څخه خپل پکې ګډون لرم، زه خپل د دې ځکه د ډاکټرانو امتحان اخلم چې دوی ته تخصص ورکوي، زه هغوی سره مې تماس نیولی هلې ځلې کوم چې که دا امکان ولري چې دوی دا مرکز په افغانستان کې یا په کابل کې یو ځای موږ ډاکټرانو لپاره خلاص کړي، نو دوی دا ستونزه به کمه سي.
تاسو د خپل کار په دوران کې چې کله په انګلستان کې مو کار کاو یو موده تاسو اشاره وکړه چې کویت ته لاړې، کویت ته ولې لاړې؟ او بل دا برته وایي چې د کویت او د اوسني کار یعنی د لندن د کار ترمنځ توپیر په څه کې و؟
سې کله ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو یو تاثر و. موږ د اماد خسرګنۍ په فامیل کې سې د کوچنیان سې که بهر له ملک نه لوی سې نو دوی کېدی سې ډېر مفید نه یې خپلې ټولنې ته، دوی سره دا یو تاثر و. نو ځکه ما ته مسلسل دغه خبره کېدل سې ته به دا ستونزې ما سي تيري كري دي يعني كده سي نورو شزو بندين داس تير سيوي دي لشرونا ام دا خبرة واسي تبا دلتا خبل مسلك نپر مخبئي پا مسلكي با پر مختك دلتا نكيه.